په بازارونو او سړکونو دوی زورول کیږي او دا داسې یو څه دي چې د افغانانو په کلتور پورې اړه نه لري. خو د ښځو د زورولو د مخنیوي لارو چارو ته د ملکي خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون په نوي پالیسۍ کې ځانګړی ځای ورکړل شوی دی. د دغه کمیسیون کمشنر تبسم ولایت نیرو وایي د کمرو نصبول، هر وخت خلاصې دروازې، د دفترونو په دروازو کې د شیشو نصبول د دغه پالیسۍ نور هغه موارد دي چې باید د ښځو د زورولو پر وړاندې په دفترونو کې عملي شي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه 12.9 او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ازادي او د شخصي امنیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلاست،
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیکی هیلی د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې ازادي او یا شخصي امنیت حق کوم حق ته ویل کیږي؟
زه مخکې له دې نه چې د امنیت حق ته ولاړ سم، باید ازادي تعریف کوم او د ازادي مفهوم باندې خبرې وکړو چې ازادي څه ته وایي. باید وایو چې د ازادي حق د انسان له طبیعي حقونو نه ګڼل کیږي او شمیرل کیږي، او دا حق د یو سوکاله او ابرومندانه ژوند متضمن ده چې په قوانینو کې دا ضمانت ورته وضع شوی ده، او هیڅوک نشي کولی چې دا حق له چا نه واخلي مګر د قانون په اساس باندې. او د ازادۍ حق باید وایو چې هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او عامه مصالح. یعنی که چیرته د کوم چا د ازادۍ حق د نورو ازادیو ته او یا هم عامه مصالحو ته کوم ضرر رسوي، نو دا حق کېدای شي چې محدود شي. د هغو نه بغیر دا حق هیڅکله نه شي کېدای چې محدود شي. او دولت که چیرې دا حق د افرادو محدودوي، یعنی د خلکو ازادۍ ور نه اخلي، نو دا په خاصو شرایطو کې، یعنی د قانون په اساس باندې کولای شي چې دا حق له افرادو نه سلب کړي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په کومو حالاتو کې یا په کومو شرایطو کې ازادي او یا د شخصي امنیت حق له یو شخص څخه اخیستل کېدای شي؟
باید وایو چې لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل، د ازادۍ حق هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او عامه مصالح. اما بعضې اوقات کله کله داسې کېږي چې دولت د افرادو ازادۍ ورنه اخلي او یا هم بعضې خلک بند ته اچوي، نو دا باید د یو سلسله قانوني شرایطو په اساس باندې وي. یعنی کله چې دولت راځي او کوم د ټولنې یو غړی بندي کوي، کله په دې حال کې چې موږ وایو چې هر د ټولنې هر غړی حق لري چې خپل ټولنه کې آزادانه او ابرومندانه ژوند وکړي، نو دا باید د قانون په اساس وي. او په هغه وخت کې کولای شي چې د ټولنې د غړو د ازادۍ موږ سلب کړو چې هغه د کوم داسې عمل مرتکب شي چې هغه د قانون خلاف وي، یا د هغې ټولنې ارزښتونو او د هغې ټولنې د شرایطو او قوانینو په خلاف وي. نو کله چې کوم څوک راځي او یو جرم کوي او یا داسې عمل د داسې عمل مرتکبیږي چې داغه د قانون په خلاف، دولت کوي چې د دې افرادو ازادي ورته واخلي او یا هم سلب کوي او یا هم د افراد بند ته واچوي. اما دا حالت لزانه خاص شرایط او حالتونه لري. هغه شرایط د دې اول اساسي شرط ده، کله چې موږ د کوم چا ازادي سلبو باید ټونو له اول باید د هغه د ازادي چې سلبیږي قانوني وي. یعنی د هغه عمل په اساس چې د ولکې باید هغه مخکې له مخکې نه د قانون په اساس جرم ګڼل شوی وي. دوهم اساسي شرط یې دا ده چې کله چې موږ یو نفر نیسو او بندي کوي او هغه بند ته اچوو، باید هغه ته وپوهول شي چې هغه د کوم جرم په اساس یا د کوم عمل په اساس، د کوم خلاف عمل په اساس موږ دی بندي کوو. یعنی افراد کله چې نیول کیږي باید برلوي د دوی چې د هغوی اتهام ورته او په حول شي، هغوی ته په حول شي چې هغه حق لري چې وکیل مدافع ته انګری او خپل خپلوانو ته او دوستانو ته په دې اړه معلومات ورکړي او یا هم هغه خبر کړي. درېم اساسي شرط دا ده، کله چې دا نفر نیول کیږي باید د دوسیه په قانوني موعده کې قانوني وخت کې وسړل شي. یعنی هغه وخت چې قانون پولیسو ته تعین کړي چې څومره وخت کې کوي چې یو نفر په نظارت کې وساتي، هغه وخت باید معین او دقیق شي او په هغه معین وخت کې د دوسیه سرانوالي ته لاړ شي. او بیا هم کله چې د دوسیه سرانوالي ته ځي، سرانوالي هم باید هغه معین وخت چې قانون ورته تعین کړی په هغه وخت کې دوسیه وڅېړي، تکمیل یې کړي. او که د هغه بندي په خلاف باندې کوم دلایل او د جرم د اثبات دلایل پیدا کوي، باید دوسیه محکمې ته ولیږي. او محکمه هم باید په هغه قانوني وخت کې دې دوسیه ته رسیدګي وکړي او د افرادو سرنوشت تعین کړي چې دا ازادیږي او که بندي کیږي. او سرانوالي او محاکم نه باید د تحقیق د تکمیلېدو په بهانه باندې د افرادو ازادي ورنسل بکړي. او بل اساسي شرط یې دا ده، کله چې یو نفر نیول کیږي باید د هغوی انساني کرامت په نظر کې ونیول شي، یعنې هېڅ کله نه باید شکنجه شي، ځکه چې شکنجه هېڅ نوع استثنا نه مني. ما په خپلو نورو برنامو کې هم په دې اړه خبرې کړې دي چې کله چې یو نفر نیول کیږي باید د هغه مکمل هغه انساني حقونه په رعایت شي او په نظر کې ونیول شي. او بل اساسي شرط یې دا ده، کله چې یو نفر نیول کیږي او محکمه مثلا تعلیقي حکم پرې کوي یا هم دی تر هم محکمې پورې منتظر اوسیږي، باید داسې شرایط او داسې اصول منځته راوړل سي چې د ضمانت په اخیستو سره فرد آزاد شي. یعنی نه باید د ضمانت نه درلودل د افرادو د ازادۍ د سلب سبب وګرځي. مثلا د سوشپې مخکې ما خپله یوه قضیه څېړله چې په دې قضیه کې هغه موکله مې یوه انجلۍ وله چې دی په د یو جرم په اساس باندې، د هغه جرم چې دی مرتکب شوی وه او د هغه په اساس باندې دا نیول شوی وه، محکمې درې کاله تعلیقي حبس محکوم کړی وه ده. اما دی د دوو ضمانتونو درلودلو په اساس باندې دا اوس هم په توقیف خانه کې وله. په دې حال کې چې د قانون په اساس باندې د ضمانت نه درلودل د افرادو د ازادۍ د سلب سبب نه شي ګرځېدلی. او که په داسې شرایطو کې باید مونږ کوشش وکړو چې اسانترینه لاره منځته راوړو، یعنې د دې نجلۍ یو ضمانت درلود چې هغه یې پلار ولو، نو سرنوالانو بیا هم دا بهانه کوله چې دا دوه ضمانت نه لري، مونږ نسو کولی چې دا آزاده کړو. نو دغه موارد باید په نظر کې ونیول سي چې د یو ضمانت درلودل هم د سره کومک وکړي او آزاد سي، ځکه چې مونږ ډېر زیات مشکلات لرو په خپله ټولنه کې. تر ټولو نه اول مونږ وایو چې محبس یا زندان د افرادو د اصلاح او د تربیت ځای ده، یعنی هغلته باید دوباره تربیت سي. اما بدبختانه زموږ په زندانونو کې مشکلات دومره ډېر دي چې افراد هغلته اصلاح کېدای خو نه شي، بلکې هغوی له هغوی نه کله چې له غینځه کې راوځي ډېر خطرناک مجرمین هم جوړیږي. نو په دې اساس باندې مونږ باید نهایت کوشش وکړو چې اسانترین لارې منځته راولو، او تر څو چې کوای سو قانون عملي کړو تر څو په جامعه کې نظم او آرامش منځته راشي.
ډېره مننه قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. قدرمنو اوریدونکو بیا هم شراغلاست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، د ورستي پښتني پټوګه په ملي او نړیوال قوانینو کې د ازادي او د شخصي امنیت په اړه څه تضمینونه موجود دي؟
زه باید وایم چې هر هغه حق چې افرادو ته ورکول کیږي، یعنی هر هغه اساسي او بشري حقونه د افرادو چې دي که په قوانینو کې دي ته اجرایي ضمانتونه وزنه شي، نو هغه حقونه هیڅکله هم نسی کوي چې له هغو نه دفاع وکړو یا هغه حمایت کړو. اما لنیکه مرغه د افغانستان قوانینو او هم په نړیوال اسنادونو کې د ازادي او فردي امنیت یا شخصي امنیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی ده، او د هغوی د حمایت نه او دفاع نه اجرایي ضمانتونه وضع شوي دي. چې له دغو اجرایي ضمانتونو نه مونږ کوای سو د افغانستان د اساسي قانون شپږویشتمه ماده چې وایي مونږ نسو کوای چې هیڅوک د بل چا یا د بل فرد د جرم په اساس باندې گرفتار کړو، او هم اوویشتمه ماده چې وایي چې د انسان تعذیب ممنوع دی، او د هر چا هر انسان یا هر څوک یا د ټولنې هر غړی کله چې مونږ نیسو باید د هغوی د ازادي سلبېدل قانوني وي او د قانون په اساس وي. او هم د افغانستان د جزا قانون 343 ماده په دې اړه صراحت لري کله چې څوک د یو د کوم صلاحیت دار قضایي مقام د امره پرته د کوم چا ازادي سلبوي نو هغه په متوسطه حبس باندې بندي کیږي او کله چې کوم څوک د جال او تزویر له طریقه یعنی مثلا کوم عادي افراد راځي د پولیسو په لباس کې او هم د اردو په لباس کې راځي او خلک بندي کوي یا خلک سیړي یا د هغوی ازادي ورناخلي دوه افرادو ته یې په طویل المدته حبس یعنی لسو کلونه کم حبس په نظر کې نیول لیدي او په نړیوال اسنادونو کې باید وایو چې په نړیوال اسنادونو کې هم اجایوي ضمانتونه ورته وضع شوي دي اول خو د نړیوال د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې درېمه ماده ده چې وایي هر څوک د ژوند ازادي او شخصي امنیت حق لري او هیڅوک نشي کوی چې دا حق ورنه سلب کړي مګر د قانون په اساس باندې او د همدې اعلامیې نهمه ماده وایي چې هیڅوک نشي کولای چې په خپل سر باندې نور افراد توقیف او یا هم تبعید او یا هم د دوی د ازادۍ د سلب سبب وګرځي او د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون نهمه ماده هم په دې اړه صراحت لري وایي چې هر څوک د ازادۍ او شخصي امنیت درلودلو حق لري هیڅوک نشي کولای چې خپل سر بل څوک بندي یا توقیف کړي مګر د قانوني موازینو په اساس باندې
ډیره مننه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری د وریخمو لار پاړه به مو ډیر اوریدلی وي خو آیا د دغه تاریخی لار له تاریخ او ارزښت ته خبر یی کپاړې معلومات نه لرې نو موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د وریخمو تاریخي لار تاریخ ارزښت او جوړښت ځانګړي کړی ده د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمی جبار خیل وړاندې کړی ده
درنو اوریدونکو د وریخمو لار چې د منځنۍ اسیا سربیره چین اروپا او افریقا سره وصلوي شاوخوا 2500 کال وړاندې د استفادې وړ و دغه مواصلاتي او سوداګریزه لار چې ل میلاد وړاندې رغول شوی با یو برخه د اوسنی افغانستان په سینا تیر شوی لار و د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی پوهاند رازقي نړیوال بیا وایي چې د وریخمو لار له شاوخوا شپېتو هیوادونو تیر شوی لار ده دا چې ولې ورته د وریخمو لار وایي